سلامونه په افغانستان کې وخت غرمه 2 بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه درته لرو، خو په سر کې خبرونه د طالبانو د سرپرست حکومت دریمه کلیزه په نن چهارشنبه د اسد څلورویشتمه په کلکو امنیتي تدابیرو سره ولمانځل شي. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریډ ترسره شو. طالبانو نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت د اسد څلورویشتمه خپل د بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د ختمېدو ورځ نومولې ده. په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شویو انځورونو کې لیدل کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د طالبانو د حکومت له بیرغونو سره راټول شوي، خو د دغه هیواد یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې طالبان دې ته دوی اړ باسي چې دغه ورځ ولمانځي او خپل بیرغونه په خلکو ویشي او له دوی څخه غواړي چې په جشن کې برخه واخلي. له نن څخه درې کاله وړاندې د 14 لمریز کال د اسد د میاشتې په 24 نیټه د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت ریت پړنګېدو سره طالبان بیرته واک ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي او حقونه او ورځني ژوند یې په نښه کړي. ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسکونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو لمینځه تللی دي. دا سازمان وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له کار کولو، زده کړو او پارکونو، سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د تګ د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه هم لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې پر اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 88% افغان ښځو رواني حاله خورا بد بلل شوی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بعد واک ته د بیرته ستنېدو لپاره د چهارشنبه په ورځ یو بل فرصت هم ولري. دا ځل به شمالي کارولینا کې د لاریون او وینا تر څنګ د هغه کمپاین د اقتصادي اړخه هم خورا مهم دی. ډونالد ترامپ به دا وینا د امریکا په یو ډیموکراتیک ښار کې په داسې حال کې وکړي چې په کلکه جمهوري غوښتونکي غرنۍ سیمه ده او د هغه لپاره ملي او محلي ارزښت لري. جمهوري غوښتونکي په دې وینا کې له ترامپ څخه د ولسمشر په مرستیالۍ او د امریکا د ولسمشرې لپاره د ډیموکراتانو پر نوماندې کملا هاریس د نیوکو انتظار لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې ترامپ دا ډول فرصتونه له لاسه ورکړي. لومړی ځل په فلوریډا کې د یو ساعت اوږد خبري کانفرانس په ترڅ کې، او بل وار کله چې د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر اجرایوي رئیس ایلون مسک سره مرکه کوله. د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین وروستۍ هڅه په هغه ایالت کې ترسره کیږي چې څلور کاله د مخه یې ترامپ ته د هغه تر ټولو نږدې ایالت په کچه بریا ورکړې وه، او تمه کیږي چې دا به یو ځل بیا په 2024 کې د مبارزې ډګر وي. او نیوزیلند پرون د افغانستان پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یو ټیسټ او له سریلانکا سره په دوو لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی د ویب پاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې سږ کال په لومړیو کې د استرالیا پر وړاندې لوبولي وو، خو تجربه کار لوبغاړي ټیم ساوتی ته یو وار بیا کپتانی سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9 د افغانستان په کوربهتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. وروسته به د نیوزیلند ټیم د سپتمبر په 13 سریلانکا ته هم لاړ شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې مو ز فرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. پرون د اگست 12 د اسوانانو نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتونو دا ورځ له کلیکونو تر پرمختګ پایداري ودې ته د اسوانانو ډیجیټلي مسیرونو تر شعار لاندې لمانځلې ده. ملګرو ملتونو پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په اروپا پاتې هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. خو په ټوله کې تاسو افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخ یاستئ؟ هغه کسان په ځانګړې توګه ځوانان چې په افغانستان د ننه دي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ او هغه افغان ځوانان چې په دې بریالي شوي چې له هېواده ووزي، په بهر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو، د بیکاری نه رانیولې د ځوانانو تر هغو ستونزو چې د کورنۍ له خوا ورسره مخامخ دي، خپل ځوان نشي کولای هغه په یوازې ځان باندې حل کړي. پر دې مسایلو به خبرې کوو. تاسو کولای شئ اوریدونکو چې راشي د دې موضوع په تړاو باندې چې ستاسو په سیمه کې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخامخ د پټول کې ونده ستونزې د ځوانانو څه دي په افغانستان کې له بیکاری سربیره. نن نور باندې خبرې کوو. پروګرام کې سره میلمانه شته دي د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش، د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فدا الله، د خوندیتوب یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسط، او افغانستان سره افغان ځوان نذیر آزاد دي. تاسو ټول ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلي. فکر کوم چې میلمانه سره وصل دي. وربه شو فدا الله، تاسو پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلي. په پیل کې تاسو ته وایم تاسو له افغانستانه بهر یاستئ، که د افغانستان ستونزو ته بیا د افغانستان د ډنې ځوان نه پوښتنه وکړو، له افغانستانه بهر د افغان ځوانانو اونده ستونزې څه دي؟
ډېره مننه اول تاسو او ستاسو ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. په مجموع کې ووایو د افغانستان بهر ځوانان زیات ستونزې لري. ولې غټې ستونزې تر ډېره د ونه کېږي؟ هماغه دی پردی کلچر تجربه کول دی، د اړې سره د ځان بلدول دی، او نورو هیوادونو کې د نورو ژبو پوهیدل دی، همدا ډول هلته دی خپل کوم مهارتونه او وړتیاوې چې د خپل هیواد څخه دوی راخیستي او راوړي دي، هغوی د هغوی وړتیاوو پر اساس دلته د دغو ځایونو د جاب مارکیټ یا د کار مارکیټ سره یارول داغه په دې کې ستونزې دي. نو او بل د پاروایي اړخ کې چیرته سړی خبره وکي، عموما د مهاجرت او د فردیتوب احساس دی چې دا هم د ځوانانو سره په هغه ټولنیز او اروایي اړخ کې، نو دا هغه ستونزې دي چې تر ډېره یې تقریبا هر ځوان چې بهر ته راځي تجربه کوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان فدا دولت استو بیرته راوګرځم. نفیسه دانش هم سره ده. اغلی دانش تاسو هم ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. دیوی افغان ځواني په توګه چې د افغانستان د نن ژوند کوي، تاسو راته وایئ په ټوله کې د ځوانانو کغه پیغلې د کغه زلمی دي د افغانستان د نن له بیکاری سربیره نورې څه ستونزې دي په افغانستان کې؟
سلامونه ستړي مشه، سلامونه تاسو ته او ستاسو دروند میلمه ته او لیدونکو ته او ریتونکو ته. لمن دیم چې ټول وسره روغ جوړ اوسېږي. معلومه خبره ده چې موږ بیکاری نه سولانی وري، موږ ګنګ شمیر ستونز راني ولي استو چې د هغه څخه یو هم نننۍ نړۍ د چې موږ ډیرو یعنی ډیجیټلی نړۍ ده ډیر پرمختګونو سره مخ یاستو. تنه خارون باید موږ مثال ورنکو، خارون کې کېدای شي ځوانان وسنه سره انټرنیټ او ځینې نور شیان ترلاسه ولري، ولی په کلیو لرو پرتو سیمو کې ډیر ستونزې شته. اوس هم ځوانان صرف او صرف په هغه د ښکانه یو په هغه کارونه چې ډیره فزیکی انرژي ته اړتیا لري اخته دي، او لا هم د ټکنالوژي او د هغې د استعمال او د هغې د فائدو نه خبر دي. نه تنها دا ستونزې بلکې نورې ستونزې دي چې مثلا سوشل میډیا ته لاسرسی د هغه سره موږ لاسرسی ولرو، د ګڼ شمیر د نړۍ د ډیرو پرمختګونو نه خبري غوښتل، او موږ کولای شو چې لا هم پرمختګ وکړو. خپل بیکاری، خپل ستونز خپل ډیپریشنونه دا شانت ټول لری کو ولی نننی ځوانان د دینه لريواله لري د انټرنیټ قیمتواله دي د لارو خرابواله دي کچره ځوانان یو بل سره تګ راتګ ولري په د کلی باندې نه خارونو سره تګ راتګ ډیر ولري هغه کول شي بیا هم خپل ستونز حل کړي ولی نن سبا لارې هم زمون خراب دي په افغانستان کې د نن نه شکول چې د نن رفتمات هم سی وکړو نو ګڼ شمېر ستونزې دي چې موږ پکې راګیرو چې د هغوی هغه سرکرده بیا بیکاری ده چې دا ټول ستونزې له بیکارۍ نه هم راځي ځکه چې چیرته ځوان بیکاره اوسیږي نو هغه ډېر ځایونو ته لاسرسی مثلا تورستي ډله ده د دې تر څنګ نشه یي موادو استعمال ده ډیپریشن ده د دې تر څنګ د که چیرې ځوان بیکاره اوسیږي هغه یو پکیست انټرنیټ هم نشي فعالولی او په افغانستان کې دومره قیمت هم د انټرنیټ نو دا هغه ګڼ شمېر دي ستونزې دي چې زموږ ځوانان ورسره په شمول د موږ
مننه نفیسا جانې که د نجونو د ستونزو په اړه هم راته ووایي له زده کړو سربیره چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي پوهنتونونو ته لاړ شي په کورونو کې له څه ډول دغه پیغلې نجونې په کورونو کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي
فریده جانې زده کړو په اړه بار بار ما ویلي دي او بیا یې هم وایم حضوري زده کړې خو به له هغې له موږ نه بندې دي او نشو کولی چې هغې ته موږ لاسرسی ولرو ولې افسوس خبره دا ده چې په کورونو دننه کې چې کله یوه پیغله غواړي یوه ښځه غواړي انټرنیټ استعمال کړي هغې ته هم په بره سترګه کتل کېږي عجیبه دا ده چې یو نارینه کولی شي استعمال کړي انټرنیټ هغې ته څوک ستونزه نه جوړوي ولې که چیرې یوه پیغله غواړي چې هغه د زده کړې لپاره هم استعمال کړي نو دا خبره باید واضح وکړلی شو چې هغې ته هم ګڼ شمېر دلیلونه راوباسي او دا د استفادې لپاره تا ته انټرنیټ رامنځته شوی دی دا د فساد یوه جاله ده او نه پوهېږم چې داسې خبرې چې هغه اصلا د منطق سره برابرې نه دي اکثره پیغلې خو اولا انټرنیټ او موبایل د شیانو ته په افغانستان دننه کې هیڅ لاسرسی نه لري ولی هغه پیغلې چې موبایل لري بیا هم ته استفاده د انټرنیټ نه نشي کولی ګڼ شمېر ستونزې د دوی دا دي دوی اجازه د دوی نه لري چې انټرنیټ نه استفاده وکړي وایي چې دا صرف د فساد لامل کیږي دې کې فساد خپرېږي دا هغه منفي فکرونه دي چې د نننۍ نړۍ سره سم نه دي نننۍ نړۍ روانه په انټرنیټ ده په سوشل میډیا ده په ډیجیټل باندې دا یعنی ټول خلک کولی شي چې په هغه کې آنلاین کاروبار وکړي ولی افسوس افغانان صرف نښتي په هغه منفي نقاطو کې دي چې هغه خپل لاس کې ده یو څوک کولی شي یو څه په منفي طرف باندې هم استعمال کړي مثبت باندې هم استعمال کړي زه درته یو واضح مثال درکوم زما یو ډیره خوږه ملګری وه مومند نومېدله هغې غوښتل چې آنلاین ادبیات ووایي د خپل ژبې ادبیات مختلف وای ولی دې ته کورنۍ اجازه نه ورکوله چې حتی ادبیات هم په آنلاین ډول وای هغه سره ما یو مرسته دا وکړله ملخه ته دا درسونه به زه تاته درلیږم ته یې تعقیبوه ته یې لوله ستا په ځای به زه اډ وسم په دغه کلاس کې نو زه په هغې کلاس کې اډ وم هلته ما درس ورسره ویل کله چې مومنده د امتحان وخت تېر شو نو زه نږدې نه لاړم او هغې سره مې همکاري وکړه چې دا امتحان ورکړي زما د موبایل له لارې هغه چې کله امتحان یې ورکو تاسې باور کوئ هماغه نجلۍ په لومړي مقام کې راغله لومړی مقام یې لاسته راوړو استعدادونه ډېر زیات دي دا چې کورنۍ نه پرېږدي زمونږ هغه افراطي نظریات یې نه پرېږدي دغه ستونزې دي چې مونږ یې شاته پرېښي یو ولې ځوانان ډېر باید استعداد دي ډېر کولی شي چې یو ځای ته ورسیږي په نننۍ نړۍ کې هم کولی شي چې یو ځای ته ورسیږي ولې دا زمونږ هغه د کورنیو وروسته پاتې فکرونه دي چې مونږ نه پرېږدي چې مخکې لاړ شو
یعنې په یو ډول باندې هغه فکر چې د وې پیغلې یا د یو زلمي په اړه په کور کې موجود وي د دې سبب کېږي چې دا غوې د پرمختګ مخه ډب کړي کور ودان بیرته تاسو راګرځم فداوله که تاسو راشم مخکې غلې دانش د انټرنیټ موضوع یاد کړه له افغانستانه بهر تاسو بهر ژوند کوي او په دې وروستي کلونو کې ډیر افغان ځوانان څه قاچاقي او څه په قانوني لارو باندې اروپا او نور هیوادونو ته کډوال شول لاړل دوی دغه یو موضوع چې په افغانستان کې ستونزه چې دوی سره مخ خدا چې په افغانستان کې دوی چې کار نه پیدا کیږي ځینې د امنیتي ستونزو له کبله وتل دوی چې اوس بهر ته راغلي دي د کار د نشټون مسله څومره د افغان ځوانانو حل شوې ده
بهر کې د کار فرصتونه شته خو ولې لکه مخکې چې ما په لومړی خبرو کې وویل یو ستونزه دا ده چې تر ډیره د بهر هیوادونو کاری فرصتونه او هغه زده کړې هغه مهارتونه چې موږ د افغانستان رقم ته هیواد ترلاسه کړي دي دا تر ډېره هغه دی متفاوت دی او یو لویه فاصله ده دغې ترمنځ. مثلا تر ډېره موږ په افغانستان کې په ټولنیزو علومو کې مخکې روان یو، په تیوریکي علومو کې مخکې روان یو، تر ډېره موږ مثلا د آی ټي برخې یا د ټکنالوژي له نړۍ سره هغه یو نابلده یو. او علت یې دغه دی چې په افغانستان کې د آی ټي یا د ټکنالوژي مارکیټ اصلا نشته، صفر کې هغه دی، ضرب دی. کله چې په یو هیواد کې د ټکنالوژۍ اړوند وظایف نه وي او د هغې مارکیټ نه وي د ځوانانو لپاره، اصلا هغه تشویق هغه موټیویشن نه رامنځته کیږي. په همدې سبب ټولنیزو علومو ته مخه کوي، مثلا حقوق وایي، ادبیات وایي، شریعت وایي، دغه شیان وایي. کله چې دلته راشي، بهر ته راشي، مثلا د اروپا رقم ته یو هیوادونو ته، یا مثلا د امریکا یا برېټانیا دغو ځایونو ته چې راشي، نو دا تر ډېره لکه مخکې چې خورکې یادونه وکړله، د ټکنالوژۍ او ډیجیټل نړۍ هغه ټولګې دي په اصطلاح. نو دلته هغه مهارتونه تر ډېره دلته د دغې ځای د ضرورتونو سره سمون یا رب تر ډېره نه خوري، او دا یو مشکل دی. نو کله چې دغه ځای کې د تا هغه مهارتونه چې چل کاله تا کار ورته کړی دی، مثلا ښوونځی دې لوستی، پوهنتون دې لوستی، ماسټري او دکترا دې کړی ده، او هغه تا ته هېڅ په درد نه خوري، یا د هغې اړوند کاري ساحه یا جاب مارکیټ ډېر محدود وي، نو ته مجبور یې چې یو څه له سره زده کړې، مثلا د دغې ځای په اصولو، د دغې ځای په معیار او سټنډرډ باندې مهارتونه حاصل کړي. د هغې څخه نیولې بیا اول د ژبه او د هغې څخه وروسته بیا په یو برخه کې چې هغه لکه مخکې یادونه وشوه، تر ډېره دلته جاب مارکیټ د ټکنالوژۍ اړوند دی، د آی ټي اړوند دی، د کمپیوټر ساینس اړوند دی، د ساینس اړوند دی. نو کله چې دغه مهارتونه ته بیرته هغه کویل وړوي، تا څخه تر 5 کلونو پورې وخت نیسي. او ستونزه دلته دا چې دغه ته چې ځوان راځي، دا په دې معنی نه وي چې دا خپل انفرادي ځان مسؤل دی، یا هغه خپل خوبونه چې دی لري د هغې مسؤل دی، دا په عین وخت کې د فامیل مسؤل دی، د کورنۍ مسؤلیت دی. ځکه همدغه ځوانان وو چې په وطن کې وو، هلته د فامیل لپاره هغه اقتصاد دی اړخ په مخ بیو، او دلته چې راغلل دلته هم مسؤل دی. نو په عین وخت کې کورنۍ مسؤلیتونه او د دغه ځای په سیستم باندې ځان بلدونه، دا هغه څه دي چې سړی دې ته نه پرېږدي چې دی په آرام زړه په سړو دماغو باندې کار وکړي، دلته مهارتونه حاصل کړي، او بیا یو ښه وظیفه، یو ښه کار، یو ښه فرصت څخه استفاده وکړي. نو مجبوریږي کله دغه ټولې ستونزې ته فکر کېږي، دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسو، نو سړی مجبوریږي چې هغه چارې هغه کارونه چې هغه دلته هغه ټیټ لیول خلک په مخ بیایي، هغې ته باید زموږ ځوانان هم هغه وکړي، ملا وتړي.
بندنه کورودان تاسو به بیرته راوګرځم فداوله. اغلی دانش کې تاسو ته راشم، 15 د اگست نږدې دی، او څو ورځې بعد پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دریمه کلیزه ده، او په دغه طالبانو پر اتک سره افغان نجونې چې په کور کې ناستې دي، خزیم لکاره پاتې شولې، دوی په کورونو کې ناستېدلې. اوس چې افغان ښځې او افغان نجونې په کور ناستې دي، تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړله چې کورنۍ هم د دې ممانعت کې چې هاته پیغلې نجلۍ ونشي کوله یو ساده ټلیفون په لاس کې ولري، دغه درې کلن محدودیتونه څونه د دې سبب شوي دي چې دغه فکر او انګیزه چې په کورنیو کې له پخوا وه چې دوی اجازه نه ورکوله چې نجلۍ دې هاته یو ساده ټلیفون وکاروي، د نړۍ سره د ځان سیال کړي، د زده کړې وکړي، د مخې ته لاړه شي، د دغه درېو کلونو بندیزونو سره نور دغه انګیزه څومره قوی شوی، دا فکر نور څومره قوی شوی دی ورسره؟
مننه. دوی ته خو یو بهانه ضرور و چې باید په افغانستان کې به دغه خزی دویم جنس ګڼل کېدو، هغه ته مطلب داسې یو سنه حقوق نه ورکړ کېدل، یعنی تر هغه څه چې و هغه نه ورسره، ولی کورنیو ته یو بهانه ضرور و چې باید دوی ته پیدا شي او داسې یو څه وشي. اوس هغه فکرونه بیخي خپل اوج ته رسیدلی دي. حیرانه دې ته یم چې هغه خلک چې د 2000 یو اشتام نه د دی خوا طالبان شوی دی هغه خلک یادوم هغه ځوانان یادوم چې دغه خلکو سره نیوزه شوی دی هغه نو بیا یو بیل ډول فکر لري زه حیران بیا غي خلکو ته يم هغه ځوانان دي چې امدل ته تحصیل کړي دي امدل ته درس ویلې دی ولی علت شته علت دا دی چې همدو خلکو سره کار کوي همدو خلکو سره وظیفه برحاله لري فکر مکمل دندو پشان شوی دی یعنی کچیر ته ورته وایي چې انجلی تحصیل انجلی درس دا وای بالکل ضرور نه ده بالکل ضرور نه ده موبایل انټرنیټ دا شیان خو بیخي ضرور نه ده سپی کوي یعنی هم جبه درته وایم داسې لګیاي در سره د دوی دا فکرونه بالکل تغیر شوي دي کورنۍ کې اوس په افغانستان کې تاسې مطالعه کوي ځینې ځوانان به وي په ندرت سره ځوانان به وي چې داخل د افغانستان کې تنه حمایه وکړي ولې اکثریت دا فکرونه همداسې شوي دي چې یعنی باید نه جلی موبایل ولري یعنی نه باید زده کړې وکړي او نه هم کار ته لاړ شي او نه هم له خپل حقوقونه برخوردار اوسېږي دلته بیا
اغلی دانش دغه ډول فکرونه چې اوس ځوانانو سره پیدا شوی په دغه تیرو دریو کلونو کې کاغذ سرچینه هر څه ده څومره انجونې دې ته واداره کړي دي چې دوی سخت انتخاب وکړي دغه دریو کلونو کې په ځانګړې توګه پیغلې انجونې څومره واداره شوي دي چې بیا د خپلې کورنۍ ترمنځ یا د دې پارچې نوی ژوند پیل کړي واده کولو ته مجبور شوي دي یا نور داسې څه داسې انتخاب ورسره وي چې هغوی بیا وکړي او دغه ستونزه چې اوس را پیدا شوې په افغانستان کې د دې لپاره یو حل لار وټاکي ځان لپاره یا پیدا یې کړي حداقل
ډېرې داسې ستونزې شته دی ډېرې چې حتی ما په خپله سترګو لیدلې دي زما په چاپېریال کې دي زما په شاوخوا کې دي هغه نجونې چې په کور کې دومره قید شولې چې یوه انجلۍ ده چې نوم یې زه نشم متاسفانه اخیستلی دلته هغې د ډېر مجبوریت نه یو ځوان انتخاب کو هغه ځوان هم داسې یو ځوان و چې هغې د خپل ژوند نه دومره تنګه کړله چې یوه میاشت نامزاده یې نه وه شوې دی دواړه سره نه جوړېدل بلاخره تفاهم په دې شو هغه ځوان مبارک ورته ویل چې ته ماته 300,000 افغانۍ راکړه زه به تا سره نامزادي فسخه کړم هغه هم په داسې حالت کې به فسخه کړم ته به ټولو ته وایي چې ما دې ته طلاق ورکړی دی او خرابې هم په ما کې وه یعنی جلۍ دې ته مجبوره کړې وه جلۍ ډېر سکوت اختیار کړي یو ورځ یې ما ته زنګ ووهلو ویل چې تا حقوق ویلي دي او ته په دې باندې پوهېږې تر دې ډېره دمه دې ما سره زیاتره موضوعاتو کې مرسته کړې ده ما داسې یو غلط ګام پورته کړو زه اوس څه وکړم ما ورته دا ستا حق دی چې ته کله یو انسان سره خوشحاله ژوند نشې تېرولی فسخه یې کړه نامزدي دي که چېرته جوړجاړی کولی شي زه در سره ولاړه یم کښېنئ دواړه سره جوړجاړی وکړئ ولې ته په کوم حالاتو کې داسې مجبوره شوې زه د کور له خوانه مجبوره شوې وم دې په خاطر چې کار هم نشته تحصیل هم نشته درس هم نشته کور کې هر ورځ جار و جنجال په هم دی وو چې د فلانی لور داسې شوله او د بستانی لور داسې شوله ولې ته دلته ناسته یې تن مثلا تا نه څه جوړ نه شول وایي بالاخره تصمیم مې همدا شو چې همدا خلک راځي ما ورته ویل چې ور مې کړی نو په دې سره چې کله زه د هلک سره اشنا شوم د هلک بالکل ما پېژنده هم نه چې کله زه سره اشنا شوم نو زه پوه شوم چې دا څنګه هلک ده یعنی غیر اخلاقي انسان و داسې یو انسان و چې هغې سره ژوند صحیح نه تېرېده نو
پیوډول باندې اغلی دانش یعنی پیوډول باندې دغه بندیزونه د دې سبب شوې دي چې پیغله انجلی که په کور کې
وي غلط ګامونه پورته شي ډېر غلط ګامونه داسې په زرها ونجونی دي چې زه یې پیژنم له نږدې او غلط ګامونه دغه علتونو نه رابرسېره شوي دي او دوی پورته کړي دي زه وایم چې ولې د خپل اولاد د ژوند سره تاسو لوبي وکړي په ځای د دې چې د پرمختګ لار ورته برابر کړي په ځای د دې چې تاسو هغه ته وایي چې واخله په دې کې څه پرمختګ کوي شي وي هیڅ جلای په دې باندې زه باور یم چې موبایل نه کوم غلط استفاده نه کوي افغانستان کې صرف مروجه ده چې موبایل د لاس په وخت خامخا به یو حالت ځان په هیو دا او هغه نه بلکې ټیکنالوژي د کار هم کولای شو تجارت هم کولای شو د دې ترڅنګ مخ ته هم تللی شو سوشل میډیا کې راتللی شو خپل نظریات هم وړاندې کولای شو د نور نظریات هم اخیستلی شو دا هغه څه دي چې مثبت تغیر کوي مثبت تغیر په مونږ کې راولي او د دې ترڅنګ مونږ له نړۍ سره وصلوي مونږ له نړۍ سره سیال کوي مونږ باید په ځان کې وړتیا پیدا کړو چې له نړۍ سره
بالاخره د دې سبب کیږي چې د ونجلۍ د وی پیغلې په ژوند کې ستونزې رامنځته شي او د ستونزې بالاخره هغه دې ته مجبورې چې غلط اقدامات وکړي او غلط انتخابونه وکړي کور ودان تاسو بیرته وګرځم فداوله که تاسو راته وایست مخکې د مسؤلیتونو یادونه وکړه که چېرته ځوان په افغانستان کې وي همدغه مسؤلیتونه ډېر دي چې هغه به هم خپل کورنۍ ته رسیدګي کوي او هم به زده کړه کوي. او ډیر ځوانان په دې سبب باندې چې اقتصادي ستونزې لري اړ شوي دي چې زده کړې پرېږدي، ځکه یا باید کار وکړي یا باید پیسې وګټي درس وای. اروپا کې هم تاسو دغه ستونزه یاده کړله، له کورنۍ نه علاوه یو څه چې بل په افغانستان کې دي، همدا چلک راغټېږي، انجلۍ راغټېږي، مخکې هغه لی دانش اشاره وکړه چې انجلۍ خو په کور کې د کورنۍ ستونزو له وجې پرېکړه کوي چې واده وکړي. ځوانان ولې دغه مسؤلیت په ډېر کم عمر کې اخلي یا په داسې عمر کې اخلي چې دوی زده کړې نیمکله وي یا د زده کړو په جریان کې وي، دغه مسؤلیتونه ولې دوی په دومره په ځان باندې باروي؟
تر ډېره د موږ هغه کلتور هم دغسې جوړ شوی دی چې مثلا ځوانان هغه د نجونو خبره خو یاد شوله الکان کې دي، هغوی د لرې راتلونکي لانګ ټرم ویژن یا فکر نه لري. تر ډېره مثلا واده یا نوی ژوند یو ډول مسؤلیت نه ګڼي، مثلا یو ډول د پاندې انقلاب ګڼي. خو په داس حال کې چې د واده سره یا د نوي ژوند سره ستر مسؤلیتونه تړلي دي، او دا که چیرته یو څوک پوه وي چې مثلا د خپل د ژوند ملګري ته شی دی، بیا په راتلونکي کې د اولادونو په مقابل کې مسؤلیت شی دی، که چیرته دغه ټولې برخې سړی هغه کړلی شي، کلکولیټ کړلی شي، په دې باندې فکر وکړلی شي، بیا پوهېږي، بیا یو ډول مسؤلیت احساسوي، او بیا دغه دا د واده پریکړه چې په ناسم وخت کې په ناسم ځای کې کیږي دغه یو څه شاته غورځوي. او هغه
اساسي پان باندې چې ځوان خپله په دې برخه کې دا مشکل ځان ته جوړي، خپله په دې فکر نه کوي چې کچې ریزه واده که مسؤلیت را باندې ډیریږي، کورنۍ خو نه مجبورې. اساسي پان
ولې نه مخکې ما یادونه وکړله چې تر ډېره دغه کلتوري مسله هم ده، کله چې کلتوري مسله شي بیا په دې کې کورنۍ رول لري. مثلا په افغانستان کې ودونه تر ډېره د کورنۍ ستونزو د حل لپاره خلک کوي. مثلا یو څوک د کور کې د اخلي او پخلي څوک نه لري، مثلا وایي چې پلاني ته به واده وکړو، دغه د اخلي او پخلي یو څوک به پیدا شي. نو دغه سې ډېرې خبرې شته. او بیا مثلا د ماشومانو په زیږون کې هم د کورنۍ فشارونه د نظر نشي غورځولی کېدی. مثلا ډېری ځوانان یا انجونې مثلا نه غواړي، یو خدای چې په کم عمر کې واده یو ستونزه شوه، بیا د واده څخه وروسته تر ډېره د ډېرو ځوانانو او د انجونو یا د جوړه ښځې او خاوند اختیار تر ډېره په دې کې نه وي چې مثلا زه د ماشوم د زیږون لپاره یا د ما د راتلونکو ماشومانو لپاره زه په دې پوزیشن کې یم که نه یم، هغه پرېکړه تر ډېره مثلا د خواښې او خسر او یا د فامیل د نورو غړو طرفه وي چې موږ مثلا د چا چې الکان نه وي سړی نه وي وایي چې موږ باید زر سړی پیدا کړو، د چا چې نجونې نه وي هغه نجونې. او یو عموماً کله چې انسان تر ډېره د ټولنې زوی دی، د مور او پلار زوی دومره نه دی، نو چې ټولنه کې یو خبره په کوم شکل باندې مخکې روان شي، بیا هغې جال څخه وتل یو 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 فردي او ټولنیز انقلاب غواړي. او متاسفانه دغه انقلاب تر اوسه ممکن نه دی رامنځته شوی، ولې په ګډ کار او عامه پوهاوي باندې دغه حالت ته رسېدلی شو چې دغه پرېکړې
مننه کور ودان. اغلی دانش که تاسې ته راشو، ما د واده مسلې نه کور تیر شو، په دې برخه کې تاسې دواړو یادونه وکړه چې هم کورنۍ فشار وي هم ځوانان دې مسلې ته جدي پام نه کوي، او هغه حساب کتاب چې باید د خپل ژوند په اړه باندې ځوان وکړي او پیغله وکړي، د ځینو ستونزو له کبله دوی دا حساب کتاب هم سم نه کوي، د کورنۍ طرف نه فشارونه وي، دوی غلط اقدامات کوي، او دا د دې سبب کیږي چې ځوان ژوند په سمه توګه باندې مخته یونسي. که راشو د کلیوالي او ښاري ځوانانو ترمنځ توپیرونه، یادونه کیږي چې دغه توپیرونه چې د ژوند په طریقه کې امکاناتو کې او کم خوالی چې خارونی یا کلیوالو سیمو کې دی، د دې سبب شوی دی چې د دې دواړو سیمو ترمنځ یو څه تفاوتونه د ځوانانو په وده کې او د ځوانانو په پرمختګ کې رامنځته شي. تاسې څه فکر کوئ، ولې د افغانستان د کلیوالو سیمو انجونې د ښاري انجونو نه یا د ښاري انجونې له کلیوالو انجونو نه متفاوتې دي، او توپیرونه یې په څه دي، او څنګه دغه توپیر له منځه وړل کېدلی شي؟ ساسپان
توپیرونا شته دی توپیرونا واضح دی چه پس کی دی دا چه بخار کی سهولت دی دا فکر لکس روشت کرده دا انجونی تحصیل درس پوهی دی تلاس رسائی پیدا کرده دا ولی متاسفانا پو کلی کی دا سنشت دی و اماغا ارستفاتی فکرون دی و بالاخره اگوی اماغ فکر سر را لویشی وی دی نو تفاوت حتمن پکشتا نو کله چې دغه دواړه برخه سره مخ کیږي حتما د دوی په منځ کې فکری اختلافات شته دي او تفاوتونه شته دي. حتی ځینې وخت ډېرې کوچنیو موضوعګانو ته هم په کلیو کې اهمیت ورکړل کیږي. مثلا په امدا خاري لباس کې چې کله کلی تلاشي نو ډېر د شدید انتقادونو سره مخ کیږي، همدغه ځوانانو لخوا نه مخ کیږي، ځکه همدې فکر سره دوی رالوی شوي دي. نو یوازینۍ حل لارې همدا ده چې مخکې هم ما ورته اشاره وکړه، یو خو دا چې زده کړې پوهې او ټیکنالوژي ته لاسرسی پیدا شي، بل دا چې له خار سره رفت آمد ډېر شي، دا چې ځوانان سره وګوري، سره آشنا شي، د ښاري او کلیوال انجونې د ښار انجونې وګوري او هلکانې د ښار هلکان وګوري، د هغوی برخورد او بالاخره دوی سره په نورمال شکل باندې لږ څه وخت تیر کړي، نو انشاءالله چې دا ستونزې حلېږي او د زده کړې په هکله باید جدي اقدامات وشي چې پوهې طرف ته چې ځوان نسل لاړو نو هغوی خپله مثبت بدلون په یوه ټولنه کې راوړلی شي. زه تاسو ته یو کوچنی مثال درکړم د ځوانانو د قوت او د ځوانانو د بدلون راوستلو په برخه کې. بنګلاديش موضوع ډیره سخته توده ده په دې وخت کې، خلک ډیر منفي فکر باندې غوتګوري، ولی زه وایم چې بنګلاديش یو ښه پیغام دی ځوانانو لپاره، ځکه د هغې حکومت ځوانانو تبدیل کړو، دا چې هغوی ته خپل حقونه نه ورکول، د هغوی دولت په میراثي شکل باندې پوه او ناپوه ته نه کتل کېدل، ځوانانو دا تصمیم ونیولو چې په هغه حکومت کې برخه واخلي او بالاخره حکومت په خپله خوښه باندې کوي. یعنی ځوانه طبقه هر څه کوي.
تاسو فکر کوئ اغلی دانش، تاسو فکر کوئ په افغانستان کې هم د اوس په میلیونونو نجونې له زده کړو پاتې دي؟ موږ تیره ورځ په پروګرام کې په همدې موضوع خبر وکړه، تاسو یادونه وکړه چې افغاني کورنۍ په دې کې ملامته دي. اوس عملا موږ وینو چې په افغانستان کې نیمه برخه د ټولنې له زده کړو کار نه پاتې ده، خو افغان ځوان پاړه باندې هیڅ غږ نه پورته کوي او بیا یادونه کوي چې ځینې محدودیتونه دي. فکر کوي دوی به وکولای شي داسې یو انقلاب رامنځته کړي چې هغوی هغه دیکتاتور حکومتونه چې دوی نه غواړي ورباندې واکمن اوسي هغه چپه کړي، هغوی چې د زده کړې د حق پوښتنه نشي کولای؟
د ځوان قوي عزم، قوت او هغه اراده مهمه ده چې هغوی لري. ځوان قوه په افغانستان کې زیاتره چې زه ګورم روشن فکره ده. مثلا که زنن سوشل میډیا ته لایف راغلی یم، همداسې زمونږ دا ورور چې مونږ سره لایف دی، داسې ډېر ځوانان شته دی. که چیرې زه دا غږ درته کوم، که چیرې ځوانه طبقه دا عزم او اراده په هماغه ورځ وتړي چې وغواړي تغیرات راولي، دا به تغیرات راولي. دا چې 15 کلن حکومت یو طبقه لري کولی شي، نو 2 کلن حکومت د اصلاح لپاره غږ پورته کولی شي، ورته دی وایي چې دغه اصلاحات راوله. موږ په تېر حکومت کې هم په کلي کې مشکلات لرل، ولی دا مشکلات اوس هوج ته ورسېدل. اوس په ښارونو کې هم موږ د دې نقطو نه لرې یاستو، ښارونه هم تقریبا د کلي په شان شول، انټرنیټ او د شان تاسو راسته نه لري. ځوانې طبقه اراده مهمه ده، که چیرته اراده وکړي ولې نه هر څه تغیرولی شي. هغه
فکر کوي ولی په افغانستان اغلی دانش په بخښنې سره، نو فکر کوي ولی ځوان نسل په افغانستان کې دغه همت نه کوي، دا اراده نه کوي؟ تر شا یې علت څه ده؟ اقتصادي ستونزې، کورنۍ مسؤلیت؟
کورنۍ ستونزې هم شته دی، تر شا یې لږ څه ډار هم شته دی. فعلا خلک د ډار په حالت کې دي، ولی اوس هم 3 کاله تیر شول چې صرف غږونه کېږي، صرف دا وایي چې دغه کار دې وشي، دغه کار دې ونشي. ځوانان لا هم چپ نه دي، په دې باندې موږ پوهیږو چې ځوانان لا هم خپل د غږ نه استفاده کوي، غلي خلا نه دي. خو ډارونه شته دی، ولی نه دا چې ځوانان ټکول کېږي، ځوانان ډارول کېږي، کورنۍ د دې تر څنګ یریږي، کورنۍ هم په فشارونو راوړي ځوانانو باندې. دا ستونزې شته دی، د ستونزو سربیره سربیره ولې تر اخره پورې نه کېږي چې تحمل وکړي او څوک تر اخره پورې نه کېږي چې دغه حالات څوک وزغمي. حتماً حتماً اقدامات کېږي. دا چې نن ځوان د اصلاح لپاره غږ جګوي، سبا یې د تغییر لپاره هم غږ جګولی شي او اقدام کولی شي.
مننه کورودان، تاسې به بیرته راوګرځم. فیداوله، که تاسې ته راشم، تاسې راته وایي په افغانستان کې هغه له دانش یادونه وکړه چې نارینه لګیا دی د ښځو سره په ټوله کې د پیغلو سره په دې برخه کې ولاړ دی، او موږ وکتل کله چې په پانتونونو باندې بندیزونه مو لګېدل، زلمي د پیغلو تر څنګ ولاړ وو او هغه ځینې پانتونونو کې له دوی سره یو ځای ازموینه هم ور نه کړه. خو په ټوله کې دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې موجودې دي، که هغه له اقتصاد نه راونیسو تر کورنیو ستونزو پورې او بیا تر زده کړو پورې، په دې برخه کې ولې افغان ځوانان پاتې راغلي دي، نه شي حل کولی؟
ډېر علتونه شته دي. ځینې علتونه یې دانش پورکې ذکر کړل، لکه تر ټولو غټ علت به په اوس وخت کې حکومت له لورې د ځوانانو او یا ټوله کې دي د ولس سرکوب او د هغوی شکنجه او د هغوی په مختلفو طریقو ټوپ کول یاد کړو، چې دا یو 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 ستره هغه د ستونزه او علت دی. ځکه د کلتوري برخې نه که بیخي راووزو، اگر چې کلتوري لحاظ هم دا خبره یعنی یو 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 دلیل کیدلی شي، چې مثلا تر ډیره ته چې یو شی ته د ارزښت په سترګه نه ګورې، نو څنګه هغې ته بیا سړی مبارزه کولی شي؟ که ځوانان واقعا په دې باور لري چې نجونې یو ممکن ښځې د ټولنې نیمه قشر دی، چې هغه هم په اقتصاد کې هم په نورو برخو کې نیمه ونډه او مهم رول لوبولی شي، کله چې دې ته یو څوک ژمن نه وي، بیا هغه څنګه مبارزه د هغوی حقوقو ته وکړلی شي؟ ولې دغه ستونزه په هغه کچه کې نه ده چې بیخي توره تیاره ده څوک د نجونو او د ښځو د تعلیم په ارزښت او په دغو شیانو نه پوهېږي؟ تر ډېره د حکومت دیکتاتورانه چلند دی چې په دې کې ځوانان بیرول شوي دي او بیریږي په هیواد کې. دننه خو فعلا هیڅوک دغه جرأت نشي کولی، یعنی که څوک دا جرأت کوي او بک پورته کوي، دوهمه ورځ د ستونزو سره مخامخ دي، د امنیتي ستونزو سره وګواښلی کېږي. او په بهر کې ځوانان اخته دي د نجونو د تعلیم لپاره، د دوی سره د همکارۍ لپاره، د خپلو وس مطابق لاریونونه هم کوي، په سوشل میډیا کې هم اخته دي، کمپاینونه چلوي، ولې کافي نه دي. خو تر ډېره اساسي ستونزه دغه ده چې په افغانستان کې که په تاریخي لحاظ هم وګورو، افغانستان کې انقلابونه یا بدلونونه چې تر ډېره راغلي دي، د ولس اراده ډېره پکې کمه ده. یعنی همیشه د بهرنیانو ته منتظر و چې هغوی یو څه وکړي، د هغوی طرفه مثلا موږ رهبري شو، خپل رهبر، خپل یو ګډ نراتیو یا روایت، په دې کې موږ بدبخته نه چې پاتې راغلي یو. کله چې سره یو ګډ روایت ونیشي لرلی، بیا مشکله ده چې په هوایی یو څو خبرو باندې څوک راټول کړي.
یعنی په ټوله کې داسې یو څه د افغان ځوانانو ترمنځ نشته ده چې دور باندې راټول شي او هغه شعار کې د هغې لپاره مبارزه وکړي. کور ودان ته څه بیرته راګرځم. زموږ بل میلمه هم موږ سره وصل شوی دی چې د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط دی. ښاغلی باسط، تاسې پروګرام ته ستړي مشئ. د پروګرام په پیل کې میلمنو د په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ټیکنالوژي ته یا په ټوله کې انټرنیټ ته لاسرسی نشته او ستونزې دي، او په مقابل کې یو څه فرهنګي ستونزې هم په ځانګړې توګه د نجونو په وړاندې باندې شته ده چې کورنۍ اجازه نه ورکوي یا ماده نه دي چې افغان نجونې وکولای شي ټلیفون په ازادانه توګه، او هغه څنګه چې د افغانستان بهر په نور نړۍ کې خلک په ځانګړې توګه نجونې ټلیفونونه کاروي، انټرنیټ کاروي یا ټیکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی د فرهنګي ستونزو په وجه باندې ورته لاسرسی نه لري. په ټوله کې تاسې په دې برخه کې کار کوئ، او په یو ښځې کې مو په یو نړیوال شرکت کې مو دنده هم پیدا کړې ده، او ویل کېږي چې افغانستان کې په دې برخه کې زده کړې ډېری په ټیټه سطح کې دي. تاسو څه فکر کوئ افغانستان اوس د ټکنالوژۍ په لحاظ باندې چیرته ده، افغان ځوانان چیرته دي، او دې برخې ته څنګه افغان ځوانان ورشي؟
سلام، ډېره زیاته مننه آباد مېلمنو ته، سلام تاسو ته، سلام او ټول هغه هیوادوالو ته سلام چې ما غوري. رښتیا هم دا یو چیلنج دی. کله خبره مونږ په دوه برخو تقسیم کړو، یو د نجونو کنکشن یا تړاو د ټکنالوژي سره، له دې رژیم مخکې جمهوریت دوره کې هغه ډېر عادي شوی او ډېر خلکو دا قبول کړی و چې ټکنالوژي د فساد لاره نه ده، ټکنالوژي د بلارې لاره نه ده، بلکې دا یو فیلډ دی او دې څخه مثبته استفاده هم کېدلی شي. متاسفانه اوسنۍ کومه اداره چې دا واقعا هغه عادي تعلیمات نه پرېږدي، عصري تعلیم نه پرېږدي، مکاتب نه پرېږدي، نو په ټکنالوژي بس فوکس وکړي. زما یاد دي زمونږ یو کمپنۍ وه د سافټویر په جلال آباد کې، مونږ تقریبا اتویش خویندې وې چې هغه مو په ویب ټکنالوژیز کې روزلې، مختلفو پوهنتونونو ول، د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه ول، د خراسان یو شخصي پوهنتون په جلال آباد کې لاغې څخه وې. او موږ شوار دا و چې خویندې نور په کور کې د لاسي اوبدلو څخه بیغمه شي، دوی یو کمپیوټر یو سیټ اپ دی ولري، یو فریلانسنګ دی وکړي، ویب ډیولپمنټ دی وکړي، ډیزاینینګ دی وکړي، او خپل کار دی په نړۍ باندې خرڅ کړي، سیستمونه دی جوړ کړي، پرته له دې چې کوم ادارې ته ورشي، پرته له دې چې کوم غلط څه واقع شي، ټولنیز فشار او دې ته ورته نور خبرې واقع شي، کولای شو چې د کور څخه کار وکړي، او همدارنګه په دفاترو کې هم ډېر پیدا سره کار کولای شو. او دا پروسه ډېره ښه روانه وه. طبي دا یو چینجز چې دی، یو تبدیل چې دی، یو وخت غواړي، او د غشل کلن مزل کې تر ډېره دا کار شوی. او په تاسو سره باندې هم په چې دا درې کلن مزل کې چې د اخري 2021 اگست د لسم څخه درلودلو دا کار د شلو کالو مزل یې راښکته کړ. اوس هم خویندې شته دی چې دا تمې شته دی چې ټکنالوژي کې کار وکړي، یو ډېر بااستعداد خویندې شته دی. زه خپله یې پېژنم، زمونږ شاګردانو کې ول نړیوالو ادارو سره کار کوو، او حتی زه بعضې خویندې پېژنم چې کابل کې د نړیوالو ادارو سره په ټکنالوژي برخه کې کار کوي، خو له کوره کار کوي، او په خویندو باندې بس کورونه روان دي د هغو په معاش باندې. نو دا مسله واقعا فرهنګي لحاظ نه سخته وه، خو په لویه کې دغه مزل شروع شوی و او ټولنې دا قبلوله. که تاسې په تېر نظام کې شروعاتو کې سټاتسټکس وګورئ، او بیا په اواخرو کې وګورئ چې څومره نجونو تعلیم ته لاسرسی کوه، څومره خلک تعلیم ته تلل، نو دا ډېر متفاوت عادت دي. او اوس یې وګورئ، نو بدبختي دا ده، دغه ملګري لږ مخکې هم اشاره ورته وکړله چې شته نظام کې کم ریسټرکشنز، کم محدودیتونه چې دي، دا د ډېرو بدبختیو لامل کیږي.
او په ټوله کې د خویندو له برخې کې ووزو، ځوانانو په اړه ته وایست په افغانستان کې څومره ځوانان په دې برخه کې دي، آیا د دې امکان شته؟ ځکه چې الکان خو کولای شي پوهنتونون ته لاړ شي، دوی لکه څنګه چې اړتیا ده د نړۍ بازار تقاضا ده په دې برخه کې وروزل شي، او هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې کوم انځور زموږ د ژبو په اړه باندې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسنیو کې په ټوله کې په انټرنیټ کې شتون لري، دا په هغه ډول چې افغانان غواړي په د انټرنیټ کې اوسي، په نړۍ کې اوسي، هغه منعکس کړي؟
متاسفانه موږ اوسنۍ کوم سیستم چې دی د هغې لورې داسې نه ده چې ځوانان دې برخې ته تشویق شي. زه په مثال سره عادت سره درته وایم، بیا هم درته وایم، تاسې د ننګرهار کمپیوټر ساینس، د کابل کمپیوټر ساینس محصلین وګورئ چې تعداد یې څومره په ننګرهار کې. ما مخکې دوه دي د خراسان شخصي پوهنتون وکړله، په تېر نظام او اخرو کې یوازې د کمپیوټر ساینس تر 1200 شاګردان ول، چې اوس نظام کې 350 دي، چې دا ډېر د خفګان ځای دی. په بدل کې بیا هغه چا چې ډېر ابتدایي دیني زده کړې کړې وي او ډېر کم کوچنی ذهن لري، هغه ته د ماسټرۍ ډیګري ورکول کېږي. نو دا په عموم کې دا ډایرکشن د نظام پورې اړه لري چې کشیر ته نسل دی ته تشویقوي چې هغه ټکنالوژي زده کړي او هیواد لپاره کار وکړي نو یا بیا نتیجه ورکوي. خو که ته چېرته نسل دی ته تشویقوي او هغه نسل ته ډېر وخت ورکوي چې هغه یوازې دیني زده کړې کړي دي او ډېر محدود فکر لري، نو طبیعي ده چې هغه نسل هم هماغه طرف ته مزل شروع کوي. ما درته مثال وویل چې د یو کمپیوټر ساینس پوهنځي ته داد له 2012 څخه 300 تر اخته کېدل په دغه یوویشتمه پېړۍ کې یو لویه غمیزه ده او واقعا ډېر دردونکې ده د ټکنالوژي په دنیا کې.
په بخښنه سره چې تاسو خبره مقطع کوم، دغه ډول تنازل چې افغان ځوانان له ټکنالوژي لري کیږي او دا په داسې حال کې ده چې حتی ملګري ملتونه سږ کال د ځوان ورځ د ټکنالوژۍ تر عنوان لاندې لمانځي، څه فکر کوئ څومره نور دغه کار په افغانستان کې کاري فرصتونه د ځوانانو په وړاندې باندې کموي که دوی ونشي کولی هغه ټکنالوژي چې نړۍ ورسره ورځ په ورځ ځان عیاروي او پرمختګ کوي دوی نه به نور کاري فرصتونه واخلي؟
متاسفانه او همداسې دا یو خو تاسو پته ده چې کله دا تغییر راغی زمونږ ډېر زیات کاري قوتونه بیرون وتل امریکا یو اروپا او استرالیا او یو کې تا او څه چې لږ ډېر پاتې دي او هغه دومره نه دي چې د شته نظام ټکنالوژیکي اړتیاوې پوره کړي، خو بیا هم هغه پروا نه کوي. هغه وایي که کاري فرصت لمنځ جوړیږي لمنځ دي بس منګ دی یو نظام دی چلیږي دي کچاره تا کار کوو ضرورت مو خدای دې راولي هغه زما په اصول وچوي کار کوي زور سره ما د ټکنالوژي د انجینر په حیث ما په سلور مجلسونو کې درې سلور دفعه داسې بده د الفاظ اوریدلي چې د وجدان د خپل خجالت او مزه کوم زما په خبره نه پوهیده. نو زبیا ما خپل خبرې تر اعظم چې کله دی هغه لیدلور دی داسې کوشنې دی چې دې پروا نه ساتي چې ملت دې کاري فرصت ترلاسه ورکي یا ترلاسه کړي یا د ملت خپل کار کوي. نو بیا خو آسانه ده چې ټکنالوژي ته بغل ته کېږدي هیڅ پروا یې ونه کړي او دا به بیرته درد کړي یو څو کلونو کې چې دوی څومره زیات ټکنالوژي ته ضرورت لري. دغسې په نړیوال سټیج کې چې ته د ځوانانو حالت وګوره ټکنالوژي اډوانس کیږي ځوانان اپډیټ کیږي او په مقابل کې موږ ځوانان چې زه دغه د ځوانانو ورځ د افغانانو لپاره نه بولم د افغان ځوانانو لپاره په دې ترتیب په دې معنی چې متاسفانه موږ د نړۍ له ځوانانو څخه ډیر شاته روان یو او نور خلکې مو شاته او ودرول کیږو چې بس همدغه ته ودرېږي پرې چې نړۍ مخته لاړ شي. نو زه دا ورځ او چې نړیوال دا پریکړه کړې ده ټکنالوژي لپاره وټاکي بدبختانه د بنانو ځوانانو لپاره دا ورځ نه ده د ځوانانو او ځکه سلاګانې هم د ټکنالوژي د موږ په اړه کې ډېر شاته پاتې یو او څو ورته پام هم نه کوي.
مننه کور ودان تاسو بیر تر ګرځم اخلي دانش ک تاسو تر شمه تاسو د زین ستونزې اته ونه وکړه د پزنګړې توګه د پیغلونجونو په اړه باندې چې دوی په کورنۍ کې ورسره مخ وي په ټولنې کې ورسره مخامخ دي ساسي په فکر باندې په اوسنیو شرایطو کې یو پیغله چې په افغانستان کې وي یا افغانستانه بهر وي ساسي په فکر څه کولای شي چې هم هغه ټولنیز ستونزو سره کوم مبارزه کولای شي د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري په څنګه کې کورنۍ څنګه راضي کولای شي چې د دې ملاتړ کې ترڅو د غنجلې وکولای شي په یوازې ځان خپل ستونزې حل کړي؟
سخت کار دی سخت مزل دی د یو انجلۍ لپاره یعنی یو ستړی کیدونکی کار دی. هغه مزل چې ما خپله طی کړی دی د یو افغان انجلۍ د زړه نه راسمه چې هغه به څنګه خپله کورنۍ راضي کوي څنګه به خپل اطراف راضي کوي څنګه به د خلکو د خبرو سره مخ کیږي او څه ستونزې به ګاري. افغانستان کې دا یو ډیر سخت کار دی. زه خپله د دغه مزلونو نه تیر شوی یم او دا مزلونه مې لیدلی دي او په بریالي شوی یم. بلاخره یو کورنۍ مې کړې ده چې خپل پلارګنۍ البته دې ته راضي کړم چې تحصیل او درس او پوهه او ټکنالوژي غلط سنه ده. ولی متاسفانه اوس هم په دې ستونزو کې راګیر یم. هغه ځای چې زه واده یم هغوی له دې فکر سره سم نه دي له دې سره جوړ جاړې نه لري بلکې زما خاوند ته مې ډېر سخت احترام لرم زما خاوند زما حمایتګر دی هغه زما له فکر سره سم دی ولی نوره کورنۍ الذي مستونزو حتى زه ورسره مخيمه نو پاتې هغه جوني دي چې وي ستلال لاس نه لري وي څنګه کورنۍ راځي کی دا ډیر یو سخت کار دی. افغانستان کې داسې یو فکر دی چې هغه نرم فکر نه دی چې په الفاظو باندې پوکي په فکردارو باندې پوکي. افغانستان کې سخت مجاز خلک دي چې تر الفاظ ورسره کاروي تاسو رس فزیکی شخړه هم حدا کوي. یعنی یو سخت مجال دی. ډیر وخت ضرورت لري، ډیر زیات کار ته ضرورت لري، ټولنی اصلاح ته ضرورت لري، دولت لخوا نه حمایت ته ضرورت لري، دولت لخوا نه اجباري پلانونو ته ضرورت لري چې باید دولت لخوا نه اجباري پلانونه
په دې برخه کې اوس دولت په یو ډول باندې دی چې ملاتړو کې یو ډول بندیزونه وضع کوي. څه فکر کوي چې په دغه وخت کې یو افغان پیغله څه وکړي او څومره صبر ورته کول پکار دی؟
یو صبر دی نایلی، هر پیغله ته ما پیغام دی چې ستونزه زه هم لرم، ستونزې تاسو صبر صرف دومره حوصله مه ویلی چې مبارزه وکړئ، خلکو حقوقونو ته مل هرې لارې ادامه ورکړم، خپل حقوق ته ادامه ورکوم، شاته نه پاتې کیږم، کوم بیا کوکر کوم حل لار سر کول دی انجلۍ ته په دغه حالات کې. نور څه مونږ یعنی ټولنه کې مونږ حسم تل شي نور څه کولای شو، یوازې کوکر کولای شو. او زه ورته وایم زده کړې مو داخل د کور کې ادامه ورکړی. که څوک موبایل ته لاسرسی لري موبایل لایې مو زده کړو ته ادامه ورکړی. دا سیمه کې نه او د دې تر څنګ چې موبایل نه لري هغه کسان چې ستاسو
مننه کور ودان په دې رسیو کې مو غږ ډیر قطع وصل شو. رزم تاسو ته فدا الله که تاسو ته وایست کډوالي له هیواد وتل اقتصادي ستونزې او کلتوري محدودیتونه دا یوازې نجونو ته ورترغاړه نه دي په افغانستان کې. تاسو یادونه وکړه چې زلمی هم افغانستان کې دغه ستونزو سره مخ دي او تر ټولو ستونزمن کار دا دی چې دوی باندې د کورنۍ مسؤلیت هم په ځینو برخو کې ډیر زیات وي. ستاسو په اند باندې افغان زلمی ته چې د افغانستان د ننه دی څه کول پکار دی او هغه چې وطن پریښی بهر ژوند کوي او دلته هم د کورنۍ مسؤلیت ورترغاړه د یو مسافری ورسره کوي څه کول پکار دي تر څو دوی وکولی شي هم هیواد ته کار وکړي او هم ځان یوزي ته ورسي؟
یو شی باید په پام کې ولرو او هیر نه کړو چې د افغانستان رژیمونه یا د افغانستان حالات دا هیڅ وخت ثابت نه دي. یعنی دا په د تیرو سلو کالونو نظامونه حساب کو یعنی په هغه اوسط ډول 15 کاله وخت لري دا ټول. نو دا په دې چې مثلا په افغانستان کې ټولنیزه وضعیت او تعلیمي وضعیت دا ټول د حکومتونو د عدلونو بدلون سره بدلیږي ورا بدلیږي. یعنی په نورو هیوادونو کې وګورو یو هیواد کې که تغییر هم راځي یو نظام څخه بل نظام راځي هغه حداقل تعلیمي کچه یا تعلیمي وضعیت یو مرسې ثابت وي، هغه روان وي، نصابونه نه تغییرېږي، کاري فرصتونه یا اضافه کیږي یا کمیږي. په ټوله کې دغسې انقلاب نه پکې راځي چې یو مهارت نن کار دی او سبا ته دغه مهارت بیخي بے فائدې دی او هیڅ کار نه دی په یو ځای کې. نو ځوانانو ته پکار دا دی چې اوږد فکر ولري، مثلا راتلونکو 5 لسو کالونو لپاره ځان جوړ کړي، ځان اماده کړي. یعنې دا واقعا سخت دی. ټول مسؤلیتونه، ټولې ستونزې، ټولنیزې او ملي کچه دغه ټول ستونزې شته په وطن کې. ځوانانو ته پکار دي چې خپلو زده کړو ته تر د امکان تر حده پورې زده کړو ته د پای ټکی کې نه ږدي. یعنې په دې باندې ځان ته هیله وبښي چې مثلا دغه ورځ که نن توره ده سبا ته یو رڼا راتللی شي، لس کاله بعد، 15 کاله بعد یو څه کیدلی شي. نو دغسې په بهر کې ځوانانو ته هم دغسې پکار ده چې د راتلونکي لپاره ځان اماده کړي. بیا د افغانستان رقم ته ټولنه چې تر ډېره افغانستان 3% تقریبا نفوس ځوان دی، د 3 تر 15 کالونو دغه تر منځ ده. نو په دې کې تر ډېره یعنی د 13 کالونو راهیسې تقریبا 8 میلیونه کسان چې اکثریت ځوانان دا مهاجر شوي نو تر ډېره که په وطن کې ځوانان زده کړې کوي ځوانان خواري کوي تر ډېره دې په هغه معیار ځانونو ته کوشش وکړي چې په نوره نړۍ کې د منلو وړ دي او په نوره نړۍ کې کار راتللی شي او بل د ځوانانو ترمنځ دغو دوو جبهو ترمنځ که یو دغه ډایسپورا په هر ځوانانو او بل په وطن کې دننه د دغو ترمنځ که هماهنګي او ګډ کار ډېر مهم دی یو له بل سره همکاري ډېره مهمه ده مثلا بهر کې ځوانان کولی شي وطن کې یو نه یو شکل باندې دوی سپورټ کړي یو نه یو شکل باندې دوی ته مختلفې ایډیاوې د دغه ځاینه چې څه زده کوي دغه ایډیاوې دوی ته ورسوي چې په هغه شکل باندې دوی هلته استفاده ترې وکړي او مالي سپورټ کړي یو نه یو ډول خپل ملګري انډیوالان سپورټ کړي تر څو حد اقل دوی یو نسبي خوندیتوب ته ورسي.
فدورا لاند راته وایا د مسؤلیتونو په برخه کې په ځانګړې توګه د واده د تصمیم په برخه کې ځوانانو زلمی او ته چې د خپل افغانستان کې دوی او څو واک لري په کورنیو کې څومره ضرور ده چې دا تصمیم په وخت ونیسي او مخکله دین چې لای زده کړی نیوي تکمیل کړي دغه ډول اقدامات کول او مسولیت اخیستل څومره د دوی راتلونکي ته ضرر کوي لنډو کې وایي چې دغه ته ورشو بس ست
یو کلی قاعده نشته دغه لپاره ځکه هر کورنۍ تقریبا یو بیل وضعیت لري اقتصادي وضعیت په دې کې مهم دی چې دوی اقتصادي وضعیت څنګه دی تعلیمی کچا او تعلیمی پروسه دغه کې مهم ده که یو ځوان مثلا عمر مناسب وي او تعلیمی یو څه مخکې وړی وي اقتصادي ښه وي کار د واده وکړي ښه ده او که دغسې هغه بې یعنې په دغې پوزیشن کې نه وي بیا د دغو شیانو لپاره واده ته د یو مسؤلیت په سترګه وګوري واده ته د پکار یعنې یو خپلې مېرمنې ته د ماشومانو د یو سرچینې یا د په دې شکل په دې سترګه دې نه ګوري او خپل راتلونکو ماشومانو ته دیم په دې فکر کې نه کېږي چې څومره ژر واده وکړم ماشومان دغه بره لوی شي دغه باندې به بیا د ما لاس آزاد وي ما سره به همکاري کوي ځکه دا ټول مسؤلیت دی
مننه کور ودان ژوندی اوسي فداالله چې پروګرام کې در سره ګډون وکړه بسد صاحب تاسې ته راځم په افغانستان کې د اوسنی اثر سره سم زده کړې چارتیا دي نه تر سره کیږي ځوانان هم نشي کولای نړیوال بازار ته لاسرسی پیدا کړي او د ټکنالوژي برخې ته د خلکو محدود لاسرسی محدود شوی دی په ځانګړې توګه د ځوانانو دوی څه وکړي چې وکولای شي ک نړیوال بازار ته د خل دوی نشي تلی کار نشي پیدا کولای دومره ډیر شاته پاتې نشي چې نړۍ بیخي دا ځوانان هیر کړي عادي عقل څه کیدلای شي
پښتنه ده واقعا نړیوال بازار ته هم د لار موندلو طریقې شته دی که ځوانان لږ ډېر کوشش وکړي په ټکنالوژي کې البته زه خبره کېږم بعضې د ټکنالوژي سرټیفیکیشن دي بعضې سټنډرډونه دي چې هغه زده کړې وکړي موږ ډېر مختلف ډپارټمنټونه لرو نیټورک د سیکورټي ده نو ډیولپمنټ ده کلاود ته په دې برخه کې کدو سرټیفیکیشن وو کې کلاود را باندې لپاره کا اپلیکیشن وو کې دوته مفت وړیا ځکه پرواید کوي همدارنګه یې موږ تاسو په خوانه د اتا رئیس شو انصاری صاحب هغه داسې یو برنامه تیار کړی چې دغه سید ځوانان لزده کولر پاتې نشاغو لپاره سرټیفیکیشن وړیا ځکه ورکوي یوټیوب شته ده او کنه افغانستان کې انټرنیټ کنټرول نه دی تورنټ شته لاره سه ډیر کټ ماټیریال دو ډاونلوډ کولای شي زده کړې دی وکړي نړیوال مارکیټ په امریکا یو کې او دې نو ته اپلای کول او کمپټیشن ډیر ټاپ دی خو دو کولای شي چې یو حیوانات په اروپا کې ټارګټ کې مثال په ډول زه په جرمني کې ما دوه د تخنیکی زده کړو ترڅنګ کم چې اسانه کار نه دی ځان باید ورسی کوشش وغواړي د جرمنی ژبه هم زده کړی زه د غلطه کم وخت کې راغلم ما سره تقریبا شپږو د ایران څخه ځوانان راغلي دي چې هغه د تخنیکی زده کړو ترڅنګ د جرمنی ژبه تر بي 2 لیول پورې زده کړی ده او د تخنیکی علم سره ډایرکټ دوه انټرویو ورکي او خو سهوله سره راوړي له هند څخه راوړي له پاکستان څخه راوړي خو هغه خلک خپل ګیپ پیژنې خپل ورتیاوي هم پیژنې او بیا لږ کوشش کوي او د مربوطه هواد ژبه زده کوي د ټکنالوژي برخه کې ځوانانو ته ډیر زیات اړتیا ده له دواله کوپورته ځوانان اوس جرمني ضرورت لري په ټکنالوژي کې او همدارنګه په اروپا کې نور ډېر هیوادونه. خو د مربوطه هیواد هغه کوم رسمي ژبه چې هغه باید زده کړی شي او تر څنګ یې تخنیکي علم وي. نو تخنیکي علم لپاره ځوانانو ته هغه لږ څه ناڅه کوم پوهنتونونه چې دي او کوم پوهنځي چې پاتې دي په افغانستان کې سخت ده زده کړه، خو که چېرته کوشش وکړي انشاءالله چې ممکن ده او تر څنګ یې ژبه د مربوطه هیواد زده کړي لکه جرمني، نو کېدلی شي نړیوال مارکیټ هم لاسرسی پیدا کړي. او زده کړې هر وخت فائدہ کوي، پښتنه ځان کې هم دوته ضرورت شته ده. هغې پسې دې نه ګرځي چې بل څوک ډېرې پیسې اخلي او نه یې ډیزرو کوي او زه یې کم اخلم. تجربه به ورته وشي او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کولی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسې له تاسو ټولو قدرمنو د ښځو د حقونو فعاله نفیسې دانش د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فداالله د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کار جمیل باسط له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مو د افغان ځوانانو د ستونزو په اړه باندې چې ملګرو ملتونو پرون د اګست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم باندې په ټکنالوژۍ کې د ځوانانو د نوښتونو او پرمختګ په اړه باندې دغه ورځ لمانځلې وه، موږ سره مو د افغان ځوانانو د ستونزو پر حل خبرې اترې وکړې. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای